هم یک برنامه دیگر.
په بنسن کې د سحر اته بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت ده اوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جک پوړی چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان سره دغه ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
نن د مې یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم پر دې ستونزه بحث شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اکثرین ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6% وګړي تنباکو استعمالوي.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنې شاګردان لرو دلته لمو سرکار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو پر موضوع بحث وکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو پایل له خبرونو کېږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼل چې له دغه بې څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیسی دي. دا د کاخیلو یزو پوستي نو هغه د سید آباد ته راغلي دي.
پاین هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمي دوه خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادا ردوي. دوه سوه ولسم پامیر قل اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قل اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سوي دي. په امیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شکلاباد چمړی په سیمه کې درهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړی ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شان کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوي وشو.
د پکتیکا امنیه قمندانۍ د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدینژاد تر څنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 529 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له وو تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل شوي دي. دغه روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل شوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان شوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکای لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا شار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا شار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سنسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وي دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل سوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبري وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامدار همکارۍ ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي. د ناتو نورو غړو هم وویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل د هېواده ووځي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سول افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیلګي او دلته ضرورت دی چې موږ یو مشترک ځواب بدلوس. که خدای ناکده افغانستان وخورید، یک کشور د طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
ومردل چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په کلنی ډول 1 په سلو کې مړینه د تنباکو د کارولو له کبله رامنځته کیږي. نور په یو تفصیلي راپور کې
ترچلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چاره ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر 15 پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له 15 وشتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویری نه غواړي لمک سره خبري وکړي او یا هم انزور نه واخیستل شي. دوی وایي بیکار دي ځکه د تنباکو استعمال ته مخه کړي، خو خای بیکاری وازنه لامل نه وي چې لعملې دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزان لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشئی موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت اڅېړنې خای چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د دغه ارقام او عادت چې د سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې د 14.2% نارینه او 2.6% خزینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطان اچ د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشئی توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینی نور ډیر استعمالونکي لري. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوخنیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لپاره هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو لکارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړی وای بیخی زیات روختي سونز ورته پیدا شوی وي. خو د په خبره لتیرو دریو کلونو رهیسی د عمل ته نه ویلی اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کالا دغه خو شو دوه شکل هم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم دي سکل هو اوس جن نصار او سیګریټ دونه پریخي د الله رحم ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم په خستل نور ذہنی ٹینشن رہتا جیت عصبی تکلیف جیت قار براتا ہو پروجہ کے پتا کہ وہ اللہ پزل بالکل خی ادم یہ مشکل ہم نشتہ دے ہم نشتہ دے سل بسل کے برابر
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای چې د نشئی موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاستراوړنې درلودې. د دې وزارت مرستیال وایاند احمد ضیا ضیا ازادي رادیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وای چې په تیر یو کال کې 10000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روغتون پوخانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې د خامیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه د خامیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه د خامیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1/3 له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ده. د دغه ځای ځینې کسبګر او د کارخانو مالکان وایي چې د کارخونو تولید هم ورسره زیات شوی دی.
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوه، نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلي.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ شوی، موږ کارونه ډېر سره خراب وو. اوس برېښنا څه شوی ده؟ موږ کارونه بیرته ډېر سره شوی دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچه دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چارې هم پیل کړي دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوه او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوه. عمران الله تل د غزنی په څلويخ متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دیوی مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیات وازه مونږ د کارخونی چارې هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوي نو زمونږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
دولسنی شاگردان لرو دلته لموسر کار کوي د دې پاپریکې دا جولسې د تبغزنی کې کار کوي او کار خده کلکې جوړول لري لري زکوتم زو وړي موږ له دولت نه دا غوښتنه زکه خ په لټر ته کې موږ پاپریکا نور هم کولای شو نور ولسوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسي ولې غو
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدوري لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي به وای هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نور هم زیاته شي ترڅو په دې ښار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینی برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوي برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا ترڅنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوي هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
صنعت در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې. مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زل زیات غوډ شوی وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټه لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوې دي د خوخی زیدې. خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لګواله راغلی دی.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم شه. شوالیه دا یاد سوی چې امریکا له افغانستان وځي او دا بهیر د پلان لمخه د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دوغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شلکلینې جګړې ته د پایتکه کې ښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نیمه ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله پیل کړې او له څلور دیرش ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خبرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالي ونیوله او د می میاشتې په څلورمه نیټه د بغلان د پولیسو قومندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خبرونې په لیکنه د بورکي ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسیدلی وو او پولیسو ژغورلی وو. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 25 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسیدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی وو چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی وو. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسیدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا وایرس لقبل اغیزمن سو او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز وو، راشد خان پر خپل انستګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې شې د ترسلو پوري د کووېډ 19 ټیسټونه کړي. د مقاله په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځي څومره بوختي وي او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامدار توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبي وکړې او بیا متحده عربی اماراتو ته ولاړ چې ست چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سن رایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په ایرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. لدی ورسته په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان په دروان میلادي کال تر اگست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالي به په نیمای کې پریږدي ځکه ټاکل شوی ده د اگست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
او وسمه بهرنی مسأله د اسرائیل او مصر د بهرنی چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونی پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه اوربند چې ل یولس اورزنې جګړې ورسته د مصر په منځګړی توپ را مست سوې ده، د په دیار لسکرونی کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطینی حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربندې پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړې کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بېرته راژوند د کولې. په همدې حال کې اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غبی اشکنازی قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلی اشکنازی وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیستم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکز وي. دا په تېرو دیارلسو کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له یولسو ورځو سختو جګړو وروسته د می په یوویشتمه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د شپږ شپېته ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندوي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
America
la reaction
hai
ye hukumat zimmedari kitni load shedding ho rahi hai barf nahi mil rahi gharon mein
kyon so sabhi se
kitna rash mit gabesh miran
la asia tar australia
mir
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سیدآباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډې څخه د امنیتي ځواکونو د تاکتیکی شاتګ خبر ورکړ. د 211 پامیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 14 وسلورو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیا قمندانی وی پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د 2 ماینونو په کاشف او شندولو سره د 2 خنړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو په پیښه کې 2 پولیس او 3 روسي ملیشا وژل سوي. د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي انلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا اونیز پروګرامونه په یو راپور په سیاوري دل سي د انصاف پلاتک یو دورو کو دوستانو د پلاتنی پروګرام اوس ورزو اورزګان ته په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د سولې په نوم د زون په سطحه پارک جوړیږي. دغه پارک د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند کندهار اورزګان د لوی لارې پوجدو کې پر یو دشته جوړیږي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې.
هر خشته د سولې په هیله شودل کېږي. د مرکز ترین کوټ شار سویل ختیز لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې ترڅنګ په دې لوی وچ او خړه دشته کې د پارک د سولیپنوم جوړیږي. د سولیپنوم د پارک په سبندیا ویا جری بزمکه کې جوړیږي. جماعت، میله ځایونه، هوټل، د وسایتو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شینه او پونه او ګلانو سمسور ماحول هم لري. کڅه هم د دې پارک درغولو چارې نه دی بشپړې سوي او کاري اتیا سل نه مختتللی خو خلګو په ځنګړ ډول ځوانانو سر لو سورته مخه کړی ده. نور الله محمد نعیم له خپل ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلی دی.
موږ دغه خوا د ډیر جنگونه دي موږ واړو چې دا سینه د سولی پارک په نامه دغه سولی پارک دی. موږ واړو چې د دې یو چې بیا ته دغه سره راستا کوندواله نه نور سره دی. انا خمر د دولت سره ډیر خوشاله یم چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پارا دا سیان نور چې غوار چې نور کارم په مخاوډار شي د خیره
په دې هلی چې پر روزګان کې جنگونه ورک سول راشي
لګرا وړ ډیر رانوړي
درلو د بیخې د غزاینو سلیکشن استلی وای یو غزاینه دي چې هغه ځین خلکو چې پر د پر کوله باندې پر غزا به سلیکشن سوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانانو د پاره د شایسته ځای دی ته پر ځای دی او نږدې دی ټول ولایت مرکزی ځایم دی
مرزا بلا پټې کوم جره راو سم چې راو
د جی پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر روزګار ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. ولی محمد او رپی ولا چې دغه پارک په ودانیز برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته ویل
دا دلته په دسلی په پارک کې مزري کوم د ورځې د نیمه ساعت غني راکې ډیر خوشاله دلته بس روزانه راوس کو بس خپل کوټه شه په ولو هم
پرزانات انجنیری کار کو نو دلته په دا پارک خلک راځي خدمت کوي. په دې پارک موږ ته 300 افغانۍ راکې د ورځې کار سم نه نو مسایه د وسه شکر دی هر څه پیدا کیږي هر څه ست وخت مې تیر دی او خوشاله مې خدای دې هر چاته دوه نو وس پر کې د ځایونه جوړ کې کشاروالي کوالي کې بل څوک وره.
د دې پارک بودیجا د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پر لګښت راځي چې د روان څور لسوم کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل چې د پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ویلات فساته باندې دلته د ځوانانو د ماشومان او د سپینجرو او د خوند لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای کیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودي. نو په دې خاطر چې 40 کال یا 60 کال کې دلته کوم پارک نه ایجاد شوی او دا به د دې ځون په کچه د جسمی په کچه باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
اورزګان ولایت چې د افغانستان د ورستپاتې ولایتونو څخه دی د دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې دغه ولایت جګړه ځپلې ځوانانې د کار بشپړېدو ته ورزې شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس، رستورانت او د غراز شینه او پونه او ګلان سمسور ماحول لري.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل وي هغه په سیور شم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو زمون سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اورزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو، کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا 14 کسان یې زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی او د 14 کسانو له جملې نه یوازې 15 کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د اورزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي عبادي سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د ده ستونزه څه ده.
زما نوم عبدالمالک دی.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی، یم د اورزګان د ولایت د چوری د ولسوالۍ.
ښه، ستونزه څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې په 15 نیوي کې د جدې په 16 باندې ناڅاپه د ملي مزدو ځواکونو د تیارو د پاسه ښه زما پر کور باندې برید وشو. ما کوم څه چې واڅه ساتي
ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د ده کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسیدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ارزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعه وکړي چې ستونزه یې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې. خوشحاله يم چې همدا اوس بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرېدلو وخت را رسېدلی دی او زه تیار روشان یې تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، موږ ته هره ورځ ستاسو لخوا یو زیات شمېر سبچه پیغامونه رارسېږي او موږ هم هڅه کوو چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هر څه ژر خپاره کړو. خو لکه چې مې څو پلا مخکې هم یادونه کړې ده، یو شمېر پیغامونه ځینې تخنیکي ستونزې لري چې د هغو خپرول امکان نه لري. ځینې اوریدونکي بیا د پیغام ثبتولو ماشین ته زنګ وهي او په دې فکر کې وي چې کوم څوک به د دوی سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي
واجب ریدن داد مزاخ مزاخ اوریده کیږي جواب غواړم.
بلې ګران اورور، تاسو د ازادي رادیو د ځخ ثبتولو ماشین ته ټلیفون کړی دی، خو په دې ماشین کې تاسو کولای شئ چې صرف خپل ځخ ثبت کړی، یعنی چې کوم څوک تاسو سره خبرې نه کوي. نو لطفاً کړئ چې زنګ ووهئ نو سمدستي خپل پیغام ثبت کړی. وروسته به موږ تاسو دغه پیغامونه راخلو او په خبرونه کې نشرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته متوجه شوي یاست، رابوسو لومړی به د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د کوم پیدا سوي عزیز یا دوست په حق له موږ ته معلومات راکوي.
زما نوم صدیق الله سکندی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نشولای، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبانې کولای شي چې زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 او 9 15 1 0 4 او 1 شمېره یو ځل بیا وایم: 0 0 3 9 2 5 1 4.
زه احمد خکار در با ته خبره کوم. هغه وجه په نامه چې تاسو چا میسج پرېښی دی، دا هغه معلومات ما ته ستا تل دې چا خبرې کوي اساس پر راډیو باندې، هغه معلومات ما ته ستا نو لمباره کار نه کوي، میسج مرته پرېښی دی، جواب یې نه دی راکړی. والسلام.
دلته یو تن چې عبدالغفار نومیږي، ځان د عبدالحزبي فکري مرکز فکري په سیمه کې زموږ وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي دي د بولان څخه، نو د ده څخه خپل کورنۍ کسان رکتی دي که هر څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولای شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي: 0 0 2 2 9 3 3 0
پیغام پریشی والا دی راځي چې زابل څخه ولمر یو کښنه پیدا کړ دي، نو چې راغه زموږ دې کچېری د شمیره وایې دی چې هغه کته به کښنه بل افلا وایې دی زابل ته اړ کني ولا و نو کچېری هغه شنه به تمر سره وشي یا څخه شمیره وایې د مخول د ټلیفون شمیره او تو وایو په دې ځل چې هغه شنه تر حاضر کې او ظاهر شان څخه ډیر مننه خو ځل ما پیغام ورواچی نو ډیر مې راغلی دی چې ما ته په دغه ټلیفون شمیره اړ کني چې 0 4 8 9 3 2 2 شمېره زر بیا ورڅامه 0 4 8 9 3 2 نو په دې ځل ما شمېره اخیستې او ښه مرسته راځي.
سلامونه اونې کې هلی روخان چې زمونږ جو ملګری دی چې ماشوم یې جلال آباد کې پیدا کړی دا غي بل پیغام خور شو او څوک پیدا شوی نه دي جام هله کوم دا ماشوم تنگ ده زما پیغام څوک اوري یا د دې څوک خپلوان یو یا څوک پیژني نو دا پیغام ورته پریږدم چې دا ماشوم په سر راشي او دا ډیره زیات تنگ ده فاطمه بیبي او زما شمیرې دا دي نو په دې لاندې شمیرو موږ سره اړیکه ونیسي تاسو ماشوم به مونږ د مسلمانۍ او د انساني په دغه باندې تاسو خپل او سپارو شمیره زما دا ده 0 8 2 5 5 9 9 0 شمیره بیا وایم 0 8 2 2 5 5 9 9 0 تر بیا ښه وختونه وخیشې دي السلام علیکم
زه ایاز لطیف یم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم زموږ همځایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه لس کال عمر لري شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی په دې میرا اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو 0 5 5 0 0 6 6 3 2 شمیره ځل بیا وایم 0 5 5 0 0 شپږ شپږ درې دوه بل شمیره وایم 0 8 8 0 6 4 1 چې په شمیره در بیا وایم 0 8 8 0 2 6 4 1 زما هله ده چې زما پیغام نشر کړي وسلام
درنو اوریدونکو په دې هله چې ستاسی کوم پیدا سوی عزیز یا دوست په دغه ډله کې وي را به سو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
الو سلام علیکم، زه راجان کوچه له کندهار ولایت نه خبرې کوم. موږ یو ګاونډی ده د جانان په نامه باندې تقریبا 4-5 میاشتې کېږي د هر مسلمان ورور ته د په حق باندې معلومات لري. سره د دې چې د پنځه شمېره اړیکه یې نشي 0 8 1 1 3 3 جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو نه یې ځان مننه اله کوم چې زما پیغام قبول او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه محمد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. ما یو ورور دی، نوم یې دی عبدالرافیا، لس کال عمر دی او دوه میاشتې کېږي چې له درکه سوی دی. هر ورور مسلمان ته که په اړه یې معلومات شي په د لاندې شمېرو کې زما شمېر سره ونیسي 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2
السلام علیکم عبدالحنان ومنیم د کندهار ولایت څخه زما یو دوست راکړي د سیف الرحمن په نوم کې څوک په اړه معلومات لري چې معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله سم که چېرې یا زما دوست آواز اوري خو زما سره جې اړیکه ونیسي او که یا د ده ملګري اوري خو زه به ډېر خوشحاله سم زه به خپل د ټلیفون شمېره ورته ووایم چې د روشن شمېره ده 0 9 0 8 4 8 او یا هم د افغان بي سي یو شمیره ده 0 0 0 0 3 5 5 3 د خدای په امان.
د راته ولایت د مویدو د سوادیت نه خبره کوم کرم نور ضرورت دی چې نور محمد نمیږي د جان محمد زوی دی یو میاش کیږي چې ضرورت دی نو هر چا کې والا را در پیدا کوي شماره ټلیفون به وته وایم 0 0 0 4 بیا هم 0 0 0 3 2 3 بیا هم بیا د دواره ګن تکرار کوم 0 0 0 4 0 0 3 2 3 دا شماره واری چې معلومات راکې وره دا شیرین په ما سلام
زه در سره پر کښه جان باوري مې د هلمند یو لږ غریش ول سوالینا زما د ما زه اسم فلانی میږي د ګل مار زوی دی چې دا مې چې کښه نه پر کښه ولې هر مسلمان ورو چې دا معلومات لرنه تاسو ته دغه شمیره اړه کوي
اوری السلام علیکم ز احمد لا احمدیم لا اوروزگان لا تخاص اوروزگان ولسوالی سلطان محمد بناوی د ګوریزو د سوری د کلی وسیدون کیم ما یو ورور دی چې د تندلوس کالو دی او د هلمند ولایت د لشکرګاه شاته بس اسی دی مسافری پنیت باندې کړلی دی ورور بس تقریبا د چندمی اشکیږي ورک دی که هر څړی ورور تاغه د فرما تر پیدا کی ورور 5000 کالدار شیرنی بازار لاسه کی نو بس د سوی د پندلوس کالو دی بس نو نور محمد نمیږه نو ما تر دې پر دې لمر باندې اړیکه ونیسی صفر اویا یو اویا یو دیرش څلور سو نه پنځوس یو ځل بیا همکاران ته ټلیفون شمیره وایم صفر اویا یو اویا یو دیرش څلور سوه نه پنځوس علامه احمد نمیر د پنځلس کالو دی داسې ګردکۍ هلک دی بس نو سر یم خیر دی لنګوټه تړي ډېره مننه کوم د رادیو څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت نه خبره کوم یو نفر ساده تکلیف لري یو نه اله الکسه د داروخان په نامه ده د پلان کوماري سی د قوم خل ده د دوه کال کیږي چې نظر کده ساده تکلیف لري یو نه اله الکسه نو د هغې سی هر مسلمان وروسته پتی یاد ده په مرګ یاد ځن نو په دا قسمه دې اړې کوونی سی صفر اویا اتیا اویا یو سل او اویا یو ځل بیا شماره وایم صفر اویا اتیا اویا یو سل او اویا د سلیون حال الکسه په حال کې نه ده په ورځ کې چاول کور په مربوطاتو کې ده د کډي څخه جلا شوی ده بالا بس نادرکه شوی ده والسلام من الله تعالی
السلام علیکم زه هدایت الله رحمان دی ولایت یارمل لیکلی نه پتا ما اسلی ما دی ما یو دوست یا په نام دی حاجی سید رحمت یارمل دی ولایت نه دا ډیر وخت دی چې پیران کې خور وو ډیران نه راته مشه کله کیږي چې راغله دا او ما سره پتا ما اسلی نه دا ما سره شماره نشته د ما شماره او سره د ما تلیفون ورک شو ما سره اوس په تماس کې نه ده مانه نه درک شوې ده ما د ازادي راډیو نه داخله ده چې ما دا پیغام نشه ته وسپاري کچې دا غږ د ما د خپل وري یکم دوست انډیوال زمونه وری نو ماته دې په دې شماره زنګ وایي سپر اتاویا پنځه پنځوس وویشت نهه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځل بیا تکرار سپر اتاویا پنځه پنځوس وویشت نهه سوه شپږ څلوېښت والسلام
السلام علیکم زمون بیا دبل دولت میزان ټول سړي څخه اړیکه نیول د محترمه زه ما یو لکه ورور معلومات مہربانی
السلام علیکم نام میں احمد اقبال ملا دغریشت وصالی وشدون کما زما ورور دغه جنا په نامه تقریبا 15 کال کې د کور څور کړی عمر نو زف نو د مرګ معلومات څه نه د ژوند معلومات هر نو څه مولو کړه په کړه معلومات یې زما خپل راغوري نو دا زما شمینه ته ځنګ وي چې پروا بیا چې پروا نه دوا څلور دپا نه څلور دا نه د ټلیفون شمیره ده نو کار اوسو د پاک معلومات یې ماته ځنګ وي بنا کا زوی ما سم بنا کا زوی او شاباز اکل مسیری د ګریشو لوصالی او سیزون کړي او سلام کوي احترام
علي سلام علیکم زما مدعوت لکندار له ولایت نه د ګنګ لوصالی نه د پیغام د تپوشدم زما د زمان دی وکتی د شپږم میاشتې نه د مرګ راځه ستاسو سره نه د ژوند راکې څه بره کوي معلومات نه راکېږي ار مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه شمارې د بیا زنګ راټولې زه ورته د الکان نشانه درته وایم شه محمود چې د شلو کالو د جګ نره الکتا د نفس غشنه کا جواب جدي انسان لا چې د پنځه کالو دی ار مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري چې په دې په دغه شمارې د زنګ راټولې صفر اویا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس شماره یې ورته یاد درته وایم صفر اویا څلور دېرش شپږ دېرش سلور شوا درتی هر مسلمان گروپ معلوماتی ته وشمه د دنګ تطویر و سلام خو
اورما سلام علیکم زره دی خایم ما یو ورته د فار لاس کال کیری چورک دی محمد نیلی خان میلی او دا تعال الله وراره دی دا تعال الله زی دی فار لاس کال کیری چورک دی سمته نه د ژوند نه د مال تاسو او ورته یا د مش په ځاګه یا ورته معلومات مش دی خبره السلام علیکم
قدر مون اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکالي غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1